دا مشال رادیو ده. وخت د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا د ځانګړي کمیټې غونډه شوی ده. بل پلو په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کورنۍ 14 غړي تیر شپه سعودي عرب ته لیږل شوی دي. دا به هم واوري چې په کراچۍ کې د خوډه په پیښ کې درې نور کسان وژل شوی دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به شاهین بنیري ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشر لومبي مهم خبرونه. پولیس مشر اسف علي زرداري ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې باید په یو بل د باور او احترام په اصول ولاړ وي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د پارلیمان د سپیکر نه علاوه څوک هم نشي کولی چې دوی نااهله وګرځي. او د کراچۍ له نړیوال هوایي ډګر څخه د پنجاب صوبې بولپور په لور الوتې جهاز د الوت څخه نیمه ګنټه وروسته بیرته د کراچۍ په هوایي ډګر کوز کړی شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان او امریکا درې اړخیزه کور ګروپ غونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغانستان د امنیت، پاکستان نه د افغان کډوالو د واپسۍ او معاشي استحکام په چارو غور وشو. غونډه کې د پاکستان مشري د خارجه چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی، د افغانستان مشري نائب خارجه وزیر جاوید لودین او د امریکا مشري خصوصي استازي مارک ګروسمن کوله. د غونډې وروسته خارجه دفتر کې مشترکه خبري غونډه وشوه. په دې موقع د بهرنیو چارو سکرتر جلیل عباس جیلانی وویل
arrangement with regard to the NATO supplies that existed prior to November would no more be valid. We
مونږ په دې رضا شوی یو چې د درې واړو هیوادونو یو کمیټه جوړ کړو چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو هوارولو لپاره کار وکړي. ولسمشر اسف علي زرداري ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې باید په یو بل د باور او احترام په اصول ولاړ وي. د خبره نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره د لیدلو کتلو په موخه کړې ده. د ولسمشر ویان فرحت الله بابر میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې په غونډه کې ولسمشر زرداري په دې خبره زور ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد د یو شریک میکانیزم ضرورت دی. ولسمشر زیاته کړه چې پاکستان باید د پارلیمان د کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې د امریکا سره خپل اړیکو لا دوام ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د پارلیمان د سپیکر نه علاوه څوک هم نشي کولی چې دوی نااهله وګرځوي. وزیر اعظم ګیلانی پارلیمان ته د وینا په وخت ویلي دي چې یوازې پارلیمان د اختیار لري چې دوی د خپلې چوکۍ نه لرې کړي. په دغه موقع باندې دوی نور ویل
میں انفارم کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس کو کہ آپ کے بغیر کوئی ڈسکوالیفائی مجھے کر ہی نہیں سکتا. آج آپ مجھے
زه تاسو ته ویل غواړم چې تاسو نه بغیر ما هیڅوک هم د کرسۍ نه نشي لیر کولی. که تاسو اوس غواړئ نو زه به لاړ شم. زه پارلیمان واکمن جوړول غواړم. کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې د عوامي نېشنل ګوند دوه او د پیپلز ګوند یو غړی شامل دی. د پیښې په اړه د عوامي نېشنل ګوند یو غړی زمان چغرزي مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د مرکزی کونسل ممبر دی حاجی شیر افضل صاحب. هغه تقریبا 24-25 سال عمر دی. هغه کور څخه بهر ناست نامعلوم خلک راغله په سکوټر باندې. هغوی باندې فایرنګ وکړو.
پولیس چارواکي وایي د ښار د کړکېچ څخه ډکو سیمو کې د امنیتي سرتیرو لخوا د پلټنې عملیات دوام لري چې په ترڅ کې پولیسو څلور وسلوال نیولي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. چارواکي وایي د اوساما درې کونډې او ماشومان په یوه الوتکه کې نن د جمعې په ورځ سهار وختي سعودي عربستان ته استولي شوي دي. د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن تیر کال د مئی په 2 نیټه د امریکا ځانګړي ځواکونو لخوا په یو برید کې وژل شوی وو. د دې وروسته پاکستان د اوسامه کورنۍ غړي په اسلام آباد کې په یو کور کې نظر بند کړی وو. د اوسامه د کورنۍ وکیل عمر خلیل مشال ریډیو ته په دې حق لوویل
इनके 14 मेंबर्स हैं टोटल जिनको रिपोर्ट किया गया। तीन उस
बात ओसामा बिन लादन द खानदान स्वारलस कसान सऊदी अरब तोले गली शु देखे द ओसामा बिन लादन द्रेकुंडे और यौलस बची उनवसी शामिल हु। द पाकिस्तानी वक्त मुताबिक दशपे 2 बजे द सऊदी अरब एयरलाइन द लारे द ओसामा बिन लादन द खानदान द कसान सऊदी अरब तोले गली शु।
سیڈون کی وای چې یو ځل دا کورنۍ د پاکستان څخه وځي نو هغه تفصیلات څرګندولی شي چې څنګه د نړۍ تر ټولو مطلوب کس په پاکستان کې کلونه تیر کړل او د دوی اوسېدو په وخت استخباراتي او سرکاري چارواکو ته ولې خبر ترلاسه نشو. په پاکستان کې د امریکا سفارت د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې د یو کال پوره کېدو په موقع خپلو کارکوونکو ته ویلي چې بازارونو او رستورانونو ته د تګ نه ډډه وکړي. داسې اندېښنې څرګندېږي چې اورپکی د اسامه د وژنې د کال په پوره کېدو بریدونه کولی شي. د امریکا سفارت په خپل ویبپاڼه یو هنګامي پیغام کې هغه امریکایانو ته چې په اسلام آباد کې میشت دي په احتیاطي تدبیرونو د عمل کولو تجویز ورکړی دی. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي دا خبرداري د مخصوصو دړکو وروسته خپور کړی شوی. خو د پاکستان د کورونو چارو مرستیال وزیر امتیاز صفدر وړای چوي دوی ته د داسې رقم کوم دړکو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د قومي استخباراتو یو لوړپوړی چارواکي جیمز کلیپر ویلي د القاعده مشر اسامه بن لادن د خپل وژنې په ورځو شپو کې په دې خبره ډېر فکرمند و چې د عرب نړۍ د پاسون له کبله القاعده یوازې شوې وه. د امریکا اکثره په یو مرکه کې جیمز کلیپر ویلي په عرب نړۍ کې پاسون د القاعده په شان جهادي نه و بلکې بل رنګ امیدونه او ارمانونه یې لرل او اسامه په دې خبرو چې د دې سره به هغه نور هم یوازې شي. دغه و د مشال لیډو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا د ځانګړي کمیټي غونډه وسوه. دا چې دغه غونډې څه لاسته راوړنې لري د افغانستان په پارلمان کې د بهرنی چارو د کمیټي غړی نادر خان کټوازی وایي
دا ناشې دي یوازې ناشې دي ناستو لپاره کوي او کوم هدف لپاره چې دوی ناشې کوي په هغه کې صادق نه دي پاتې شوي.
په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کورنۍ غړي تیر شپه سعودي عرب ته ولېږل شول. د دوی وکیل وایي په دغه غړو کې د اسامه درې کونډې او نور یې ولس زامن او لمسیان دي.
ان کې 14 ممبرز هم ټوټل جن کو رپورٹ کیا گیا. تین اس کی بیوائیں تھی.
او تیر ورځ په پېښور کې د روان بجټ په اړه غونډه وسوه. د خیبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر ریمداد خان وایي چې دا ځل به اوبه او مادنیات د بجټ لویه برخه جوړوي.
الله تعالی مونږ له تیل را کړی دي، مونږ له ګیس را کړی دی، دا ټول وسایل مونږ راولټو.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو سخاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې پښوندي باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان، افغانستان او امریکا د ځانګړي کمیټي غونډه نن په اسلام آباد کې وسوه. په دغه غونډه کې د افغانستان د امنیت، له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیا ستنېدو او د اقتصادي ثبات پر چارو باندې غور وسو. تر غونډې وروسته د بهرنیو چارو په دفتر کې یو ګډه خبري غونډه هم وسوه. دا چې په دغه غونډه کې څه ویل سول په دې اړه به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل نور حال راکړي.
د پاکستان، افغانستان او امریکای د کور گروپ شپږم ادری اړخیزه غونډه اسلام آباد کې وشوه. غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی، د افغانستان مشري نائب خارجه وزیر جاوید لودین او د امریکای له طرفه خصوصي استازي مارک گراسمن کولا. د مذاکرات وروسته خبری غونډه ته په خطاب کې درې وڼو مشرانو مذاکرات ډیر ګټور وګرځول. په دې موقع خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی وې
موږ په یو ډیر اهم ګام سلا شوی یو چې یو داسې ډله به جوړول شي چې پکې به درې وڼو ملکونو نمائندگان وي، څوک چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امن لړ کې همغږي کردار ترسره کوي.
د پاکستان نه د افغانستان کډوالو د واپسې پاړه د افغانستان د نائب خارجه وزیر جاوید لودین وینا وا چې هغه د افغان کډوالو په سو کال ملمستیا د پاکستانی حکومت او ولس مننه کوي، خو لا په دې موقع د دوی د واپسې سن شي ویلې. د افغانستان د امن عمل په اړه د وینا وا.
We need to confront terrorists militarily where we can, where they are, where they are based.
باید چې موږ د ترهګرۍ مقابله په طاقت سره وکړو. چرته چې د طاقت ضرورت وي چې هغه جالي ختم کړو، د کم ځاینه چې ترهګر راځي او د افغانستان او پاکستان د خلکو ژوند یې ګران کړی دی. خو بیا هم که کوم خلک ترهګری پریک دی او د امن لار خپلوي، هغوی سره به مذاکرات کوو او دوی به په قومي بهیر کې راولو، او باید چې هغوی ته د مذاکراتو لپاره محفوظ لار ورکړو چې دوی ځان محفوظ او پر اعتماد وګڼي.
امریکایي خصوصي استازي د افغانستان امن لړکې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان امن نه یوازې د افغانستان بلکې په خپل د پاکستان او ټول سیمه د لپاره ضروری دی. د یوې پوښتنې په جواب کې مارګ راسمین وې چې د نور کله په نسبت اوس د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ اعتماد زیات شوی دی، او امریکا چې د افغانستان امن لپاره هر ګام پورته کوي هغه به د افغان حکومت په اجازه او پاکستان په مشوره وي. د زیاتوي
د قطر مذاکراتو په اړه زه تاسو ته باور درکوم چې موږ کله هم د افغانستان امن او جوړجاړی عمل کې خپل فیصله په افغانستان یا افغان خلکو نه د منلې. موږ که څه کار هم کوو هغه کې به ټول ملګري اعتماد کې اخلو، او زه وایم چې د دې ګام نه ټول ډلې خبر دي او دا د افغان حکومت په اجازه سره کیږي.
په دې موقع د افغانستان نائب خارجه وزیر په ډاګه کړه چې د امن او ترقی لپاره معاشي استحکام ډیر ضروری دی او پاکستان د لړکی د افغانستان مرسته کولی شي. باید چې دواړه هیوادونه د تجارت، توانایي، انفراستراکچر او پانګکارۍ د لار د معاشي استحکام لپاره هلې ځلې وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا اړیکې تر بل هر وخت ټیټې کچې ته رسیدلې، د دواړو هیوادونو چارواکي د افغانستان په ګډون د شته اختلافاتو د لرې کولو لپاره په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي. تر دې وړاندې هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شوي دي، خو د دې سربېره هم درې اړخیزه اړیکې له هیلو سره سم په شلور نه دي تللې. پوښتنه دا ده چې آیا دغه درې اړخیز غونډو چوکاټ ګټه لري هم او کنه؟ عبدالحی کاکړ هم دغه پوښتنه په خپل رپورټ کې څېړي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د سلاله فوجي پوستې د بردرسته د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابو اړیکو پر سم لور د وړلو لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد ری اړخیزه غونډه په دې لړ کې یو نوې هڅه بلل کېږي. که څه هم خبرې اترې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د ستونزو مهمه لار بلل کېږي او په دې لړ کې د درې واړو هیوادونو په کچه یو شمېر غونډې هم شوي، خو بیا هم تعلقات هغه څه ښه نه دي چې ورزخه همیش تمه کېږي. پوښتنه دا ده چې آیا د خبرو ترو دغه درې اړخیزه چوکاټ یوازینی حل دی او که څنګه؟ دا پوښتنه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان راته ځوابوي.
دغه افغانستان له علاقه نه بزوه ما چې د کې کم مزاحمت ته هغه دا جنگ کوي، نو چې هغه په دې دغه کې شامل نه دي، نو کو زه دلته ډېر خبره وکړم چې هغه باندې اثر رسوس تاګه نه کیږي، هغه په دې کې شامل نه دي. دا چې دلته چې کم پاکستان کې دی، نو دلته زیات تر په دې شونه باندې اثر انداز چې کم دی، دا څه پالیسو باندې هغه فوج دی او استخباراتي ادارې دي، هغه چې پکې شامل نه وي، هغه رضامندي پکې نه وي، نو دا مسله به څنګه حل کیږي؟
خو د افغانستان د پارلمان د بهرنی چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی بیا د خبرو لپاره د درې واړو هیوادونو درې اړخیزه چوکاټ د شخړې د حل یوازینی لار بوري. البته دای د درې اړخیزه تفاهم په مخ کې د ځینو خندونو ذکر کوي.
دا ناشې دی یوازې ناشې دی ناشې لپاره کوي او کوم هدف لپاره چې دوی ناشې کوي په هغه کې صادق نه دي پاتې شوي. اوس خو دا واقعیتونه دي، موږ تاسو وینو چې دا وران کاری چې کومه کېږي، له کومه ځایه کېږي، څوک یې کوي، څوک یې تمویلوي، دا یوه خبره ده. دلته د نړیوالو ځواکونو له خوا چې داسې یو عمل وشي چې هغه بېرته په شا باندې وطن به ول شي. د افغانستان په حکومت کې دننه هم دغسې کړۍ شته، اوس هغوی خپلې ګټې په دغه اوسني کړکېچن حالت کې ویني. هغه په دې پوهېږي چې که وضعیت سم شي، د موږ دغه خپلې نامشروع ګټې چې دي دغه موږ یې لاس ورکوو. دا څو فکټونه دي چې دغه ټول سره یو ځای کېږي او د دې خنډ ګرځي چې دغه خبرې چټکۍ سره په مخ ولاړې شي.
بریګیډیر سعد محمد خان د افغانستان او امریکا ترمنځ کېدونکي ستراتیژیک تړون هغه څه بولي چې دا وخت اسلام آباد اندیشمن کړی دی.
افغانستان او امریکا به دا غواړي چې دا یو مشترکه ستراتیژیک مفاهمت چې کوم شوی دی هغه په عملي شکل کې د شیکاګو کانفرنس په مخ کې راشي، هغه باندې دستخط وشي. پاکستان دغه ته ډېر د شک په نظر باندې ګوري چې هغه ګوري چې دا خو د امریکني فوجونه چې کوم په دې منطقه کې یو مستقل موجودګي وی هغه د پاکستان لپاره اهدافو لپاره چې کوم دی نو هغه خطرناک ثابتې دی شي.
د پاکستان د سینټر د خارجه چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله هم د خبرو اترو دغه درې اړخیزه چوکاټ اغیزمن بولی، خو په دې خبره زور کوي چې باید افغانستان او پاکستان دوه اړخیزه تماسونه زیات کړي.
ناسته خو ضروری ده، افغانستان او پاکستان ته خو پکار ده چې میاشتې کې کم از کم یو ځل خپلو کې د ناسته کوي بایلیټرل، ضروري نه چې په دې درې ملک هم ناسي. بولے جی مسئلہ ڈیرا پیچیدہ دا او غی حل دے پارا مستقل او مسلسل ملاقاتونه چې دی هغه ډېر ضروری دی. باقی امریکم یو پکی یو سپر طاقت دی او هغه هم څه دلچسپي لري، زه خو یم چې دا ملاقاتونه څه پکې نقصان نشته. دا هم سوچ لرل چې را دا یو ملاقات کې به مسئلے حل شي دا سوچ هم صحیح نه دی.
دا کارپوهان وایي چې که چېرته درې واړه هیوادونه د شخړې حل غواړي نو بیا باید خپل ټول پټ هدفونه یو بل ته په ډاګه کړي چې دا شان د خبرو اترو د لارې یوې پرېکړندې نتیجې ته ورسي. عبدالحی کاکړو چې د پاکستان، افغانستان او امریکا د ځانګړي کمیټې د غونډو د لاسته راوړنو په هکله تاسو ته راپور اوروي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوه بجو،
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دوه بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري په مشال رادیو کې د سبا ورځې د ځانګړو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس یو ځل بیا خپل راپورونه ته ادامه ورکو. په پاکستان کې د اسامه بن لادن درې کونډې او یولس زامن او ماشومان تیر شپه له اسلام آباد د سعودي پر لور ولېږل سول. دغه د کورنۍ غړي د تیر کال د ابټاباد په پیش کې چې د مې پر دوهمه نیټه وسوه د هغه رئیس د پاکستان د امنیتي چارواکو په ولکه کې و. په دې اړه نور راپور له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن کونډې او ماشومان په یو خصوصي الوتکه کې سعودي عربستان ته واستول. بیګا د شپې قریبا 2 بجې د اسلام آباد نړیوال هوایی ډګر نه د سعودي عرب یوې خصوصي الوتکې د لارې د اسامه بن لادن درې کونډې او یولس بچي او نوسی سعودي عرب ته ولېږلې شو. پاکستان سرکاري ټي وي د داخله وزارت ترجمان په حواله وایي چې اسامه بن لادن درې کونډو او ماشومانو سزا پوره کېدو وروسته بیګا د شپې منی بس په ذریعه اسلام آباد هوایی ډګر ته په سخت سکیورټي کې ورسول شو چرتنه چې هغوی سعودي عرب ته ولېګلې شو. ویان زیاتوي چې دا خلک د هغوی په خوخه سعودي عرب ته لېګلې شوې دي. د اسامه بن لادن د خاندان وکیل عامر خلیل مشال ریډیو سره خبرو کې اویل
د اسامه بن لادن د خاندان سوارلس کسان سعودي عرب ته ولېګلې شو. دې کې د اسامه بن لادن درې کونډې او یولس بچي او نوسی شامل وو. د پاکستاني وخت مطابق د شپې 2 بجې د سعودي عرب ایرلاین د لارې د اسامه بن لادن د خاندان دا کسان سعودي عرب ته ولېګل شو. د عدالت لخوا اسامه بن لادن کونډو او لونو ته اورول شوې سزا په 11 اپریل پوره شوې وه، خو داخله وزارت لخوا کاغذي کاروایي کې 10 ورځې ولګېدي.
یاد دی چې تیر کال د مئی په 2 نیټه په ابټاباد کې د امریکای خصوصي فورسز په خپل یو خفیا اپریشن کې اسامه بن لادن وجلې وو. د پیښې وروسته د پاکستان سکیورټي چارواکو د اسامه درې کونډې او ماشومان گرفتار کړل. د پاکستان یو عدالت د اسامه درې کونډو او دوه لونو ته په پاکستان کې په غیر قانوني توګه داخلي او دلته رهائش اختیارولو د 15 ورځو د قید سزا اورولې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د دې هیواد وزیر اعظم ته د توهین عدالت په جرم کې د لنډې سزا تر اورولو وروسته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا بیانونه راغلي دي. د مسلم اقدون وینا ده چې وزیر اعظم یو سزا یافته کس دی، هغه نور اسمبلی ته نشي تلای او له خپلې څوکۍ څخه د استعفا ورکړي. خو بل پلو واکمن حکومتي ګوند پیپلز پارټي وینا ده چې دوی به په عدالت کې اپیل کوي او وزیر اعظم هیڅوک نسی لري کولی. د پاکستان پر سیاست به د سپریم کورټ د فیصلې څه اغیز وي؟ په دې اړه د اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راپور لیږلی دی چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تا د توهینی عدالت کیس کې د سپریم کورٹ لخوا د سزا وروستو کيو خوا حکومتي ګون وای چې دوی سره د اپیل حق شته او وزیر اعظم به عدالت ته د دې فیصلې خلاف اپیل کوي. نو بل پلو د مخالف ډلې مسلم لیگ نون چودھری نثار علی خان قومی اسمبلی کې خپل بیان کې ویلي دي چې یوسف رضا گیلانی یو سزا یافته تن دی او هغه اوس چرته هم د اسمبلی غونډې ته نشي راتلی. دغه رنګ هم د یاد ډلې مشر نواز شریف ویلي دي چې وزیر اعظم لا د دې فیصلې وروستو استعفا کول پکار وا.
بالکل اس بات پہ یقین کرتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ حق اور سچ پہ مبنی ہے.
بالکل پدې خبره باور لرو چې د سپریم کورټ فیصله په حق او رښتیا باندې اړه ده او د دې نه پس د وزیر اعظم سره هیڅ جواز نشته چې هغه په دې چوکۍ ناست وي. د دې پترس کې د وفاقي وزیر رحمان ملک وینا ده چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وړاندې هم وزیر اعظم وو او اوس به هم وي. د زیاته کړه چې دوی ته د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په حق لا د نواز شریف په بیان سخت افسوس دی. د ویل
مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے میاں نواز شریف کی سٹیٹمنٹ دیکھی.
ما ته ډیر افسوس وشو چې کله ما د نواز شریف بیان کتو چې وزیر اعظم لا استعفا ورکول پکار دی. زما سوال صرف د نواز شریف صاحب نه دی چې د اپیل حق هر چاته وی کوم چې د لس کال پس کړي وو او د په اپیل باندې باور نه وی نو بیا یې په خپل اپیل ولې کړي وو. نو اوس د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خلاف کومه یو فیصله راغلی ده نو هغه ته حق ترلاسه دی چې اپیل وکړي او تر څو چې اپیل نه وی اوریدل شوی دا کیس به روان وي. د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست ساغیز پریوزي سیاسي او سیمایزو چارو تجزیه کار خادم حسین اویل چې دا ډیره د ستاینې ګام دی چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په خپل عدالت ته لاړ خو د مخالف ډلې د بیانونو له وجې به جمهوریت ته د ودې په ځای زیان ورسی.
قانوني جبه کې ورته وایو چې دا منتخب انصاف دی. دوی منتخب انصاف نه مطلب دا دی چې دی انارو لاندې اته زره فیصلې کول دي یا اته زره کیسونه دي هغه اته زره کې یو کیس راوغستې شو تر څو پورې چې د سیاسي اخلاقیاتو تعلق دی کوم چې دی اپوزیشن د غاړې ناراضي هغه ډېر خپل کې سره د خبر یو پیراډاکس لري یو چې د پارلیمان د ایسی کېدو باوجود هغې دا خبره کوي چې په منتخب وزیر اعظم یا منتخب حکومت یا منتخب پارلیمان باندې کوم ګزارونه کېږي په خپله د هغې ایسه دي خو د هغې باوجود د هغه ګزارونو سره مرسته کول زما خیال دی چې دا یو غیر سیاسي عمل دی. دا د سیاسي اخلاقیاتو
د ذکر وړ ده چې نن د قومي اسمبلۍ غونډې نه د مسلم لیگ نون ډلې غړو بایکاټ وکړو. په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خپل وینا کې وویل چې دې پارلیمان ته جواب دی دی او که د دې پارلیمان سپیکر غواړي نو دې لرکولی شي ولی نور څوک یې نشي لرکولی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
دا مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ. اوس زو د کراچي پر لور. په کراچي شهر کې د تاو تریخوالی په تازه پیښو کې درې کسان وژل شوی دي. په وژل شوو کسانو کې د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز ګوند یو غړی د نامعلوم کسانو په ډزو وژل شوی دي. پولیس چارواکي وایي د شهر تر کړکیچ وروسته د کوسیمو کې د امنیتي سرتیرو لخوا د پلټنې عملیات دوام لري چې په ترڅ کې یې څلور هدفي وژونکي پولیسو د وسلې په زور نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دغه راپور کې اورو.
پولیس وایي د ښار لیارې په سیمه کې د زیارت په ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو یو تن وجل شوی دی. د پیپلز ګوند چارواکي وایي وجل شوی تن ملک محمد خان نومېدو او نوموړی د یاد ګوند سیمه ییز مشر و. د ملک محمد خان تر وجل کېدو وروستو نن د جمعې په سهار پولیسو او رینجرو د لیارې پلی مارکیټ او چپل چوک په سیمه کې عملیات شروع کړي دي. د ډزو بله پیښه د ښار شیرینجنا کالونۍ په سیمه کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده چې په ترڅ کې یې د امجد خان په نوم یو تن وجل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د مغربي کراچۍ د اطلاعاتو سیکرټري زمان چغرزای وای وجل شوی تن د دوی د ګوند غړی او د دوی د ګوند د مرکزي کمیټې د ممبر زوی وو.
زمونږ د مرکزي کونسل ممبر دی حاجی شیر افضل صاحب. هغه زوی تقریبا 24-25 کال عمر دی. هغه کوم اخبار نه نامعلوم خلک راغله په سکوټر باندې هغې باندې فایرنګ وکړو.
د زمان چغرزی په خبره د دوی د ډلې د اسمت الله په نوم یو بل غړی هم د خار په ګلشن اقبال سیمه کې وجل شوی دی. د هغه په خبره اسمت الله د کراچۍ په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د پښتنو سیف د څانګې جنرل سیکرټري وو. بلې خواته د سی ای ډي پولیس مشر فیاض خان خبري غونډې ته ویلي دي چې د خار کورنګي انډسټریل سیمې څخه یې څلور هدفي وژونکي نیولي دي. د پولیس مشر فیاض خان په خبره نیول شوي کسان کاشف، شانی، فرقان او ارشد نومیږي او د دوی سره پولیسو وسله هم نیولې ده. د نوموړي په خبره نیول شوو کسانو په هدفي وژنو کې د لاس لرلو او قلنګ اخیستنې په پیښو کې د ککړتیا اقرار کړی دی. فیاض خان د کومې سیاسي ډلې نوم وانه خیستو خو زیاته یې کړه چې نیول شوي څلور وړه ترهګر د یوې سیاسي ډلې غړي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د روانې میاشتې د شروع راهیسې یو ځل بیا هدفي وژنو او اخوډب پیښو زور نیولی دی چې پکې د روانې یوې میاشتې په موده کې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي ښار کې شروع شوې وژنې د سیاسي جبنیو او فرقیزو تعصباتو زیږنده ګڼي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
او سم د پېښور په اړه یو راپور. تیر ورځ په پېښور کې د برېټانوي مرستندوی ادارې یو کې ایډ او د خیبر پښتونخوا د پلانینګ او پرمختګ د محکمې په ګډ همکاري د راروان بجټ په اړه یو دستورات وسوه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په راروان بجټ کې به د صوبې د اوبو او قدرتي زیرمو د پکار راوصل لپاره منصوبه بندي وسی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د برېټانوي مرستندویه ادارې یو کې ای ډی د صوبایي ریپانس پروګرام او د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې په شریکه همکارۍ په پېښور کې د صوبې د راروان بجټ لپاره د تیاری په اړه یو غونډه ترسره شوه چې پکې د صوبایي محکمو چارواکو، د اقتصاد کارپوهانو، د مدني ټولنو نمایندګانو او په پرایویټ سېکټر کې د اقتصاد سره تړلي خلکو ګډون وکړو. د بجټ نه وړاندې د دې غونډې د موخې په اړه د پلانینګ اینډ ډیولپمنټ صوبایي سیکرټري سلیم خان مشال ریډیو ته وویل.
خدا چې کوم سیمینار روان دی تاسو ګوري لګی په دې بنیادی مقصد دا چې موږ خلک راغون کړی دي. دغه ته مختلف طبقو خلک دي، د سیبل سوسایټي خلک دي، هغه خلک چې کوم د خلکو د تکلیفاتو د ضرورتونو نه خبر دي، هغه طبقه پکې ده. په دې کې پړه لیک خلک تعلیم شوبې سره وابسته خلک دا غم یو فیډ بیک دی ډیر مزیدار. هغه یو پړه لیک طبقه هغه سوچ کوي او ګوري د دنیا څه حالات دي او زموږ د ملک څه حالات دي او زموږ د ملک څنګه بهتري کیدی شي. په دې کې د پبلک سیکټر خلک هم دي، ایکسپرټس دي، پروفیشنل خلک دي، ټیکنیکل خلک هم پکې ناشته.
او د دې غونډې مشر میلما سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان وویل چې پر روان بجټ کې به د دې لپاره منصوبه بندي کولای شي چې د صوبې د اوبو وسایل او مدنیات په کار راوستل شي.
مونږ یې چې کوم دی همیشه غټي پیسې دي زمونږ یې لکه هایډل باندې کو د چې ماربل دي او نور د چې زمونږ الله تعالی مونږ له تیل را کړی دي، مونږ له ګیس را کړی دي، ټول وسایل مونږ راولټو.
د خبريالانو په دې پوښتنه چې د سپریم کورټ لخوا د پاکستان وزیر اعظم ته د علامتي سزا فیصله به د هیواد په اقتصاد څخه اغیز ولري او کنه، سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان وویل.
په دې فیصله باندې ډیر افسوس دی، نو په دې چې په دې باندې ملک تر ډیر خراب اثر په دې باندې پریوزي، په دې چې داسې ډیر مشکله باندې یو شی جوړ شو او هغه مخکې موږ بوتو او ټول پارټي چې کوم دې موږ ان بورډ اغستې وي او پاګه د غبانی اوس با عجیب غونته کې کیفیت پیدا کیږي. بار انویسټر چې کوم دي سوکراجی سرمایه کاری کوي، اب اریانی او چا چې کړی دا بار 25% کړي 50% کړي دا وی بم سوچ کوي نور هغه شی به چې کوم دی هغه سٹاپ بشي یو ډیر ګیپ بمینس کې راشي.
دا چې د بجټ لپاره د مخکینه تیاری څومره مهم دی او پر روان بجټ کې به کومي خبري په پام کې نیول شي، د دې پوښتنې په جواب کې د پلانینګ اینډ ډیولپمنټ صوبایي سیکرټري سلیم خان مشال ریډیو ته وویل
چې بجټ چونکې یو ډېر اهم دستاویز دی او د دې په نتیجه کې د خلکو د خدمت فیصله کیږي، نرخونه ریټونه تعین کیږي، د مستقبل یو لایعمل تیاریږي او د انویسټمنټ یو پلان دی. نو دې کال او پروس کال هم دغه سوا خو دې کال کې په تور خاص زمونږ به کوشش دی چې مونږ هغه سیکټر چې کوم کې انویسټمنټ پکار دی او چې کوم ته انویسټمنټو کې نو سلور 15 کال دغه جسټیشن پیریډ هغه د سیزل رزلټ نظر کوي دیتا او سلور 15 کال پس دغه رزلټ دار شي چې تاسو نه انویسټمنټ کړی دی دغه ډبل تاته ریټرن شروع شي. د دې باندې دغه دا وشي کله سو پی خرج کړي نو 15 کال پس پتا سره 500 روپۍ پلاس کی نو ته باید خیر خیر غړي اور کارونه کولې شي.
د سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان په وینا د 2011 یو لسم په بجټ کې د خیبر پختونخوا د ان اف سی ایوارد برخه د سلور دیش عرب روپونه شپیته عرب روپو ته ورسول شو، کوم چې د موجوده حکومت لویه کارنامه ده او دا به د صوبې په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سیړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
زمو ژغله مشال رادیو څخوري د مزګر 15 بجې سوي دی. شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
دې وخت مهم خبرونه. ولسمشر زرداری ویلي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې باید د باهمي احترام په اصول ولاړې وي. پاکستان، افغانستان او امریکا د خپلمنځي اړیکو پر مخ بوتلو لپاره د یوې کمیټې په جوړولو رضا شوي دي. وزیر اعظم ګیلانی ویلي د پارلمان د سپیکرن علاوه څوک هم نه اهل نشي ګرځولی. د اسامه بن لادن د کورنۍ سوار لزغړی سعودي عربستان ته استولی شوی دی. په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې درې کسان وژل شوي دي او د کراچۍ له نړیوال هوایي ډګر څخه د پنجاب صوبې باولپور په لور الوت جهاز د الوت څخه نیمه ګنټه وروسته بیرته د کراچۍ په هوایي ډګر راکوز کړی شوی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې شاهین بنیری وړاندې کړی. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل کورنۍ ورځپاڼې لوستي. دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي، راځئ چې ورته غور شو.
نن که موږ په پاکستانی ورځپاڼو نظر واچوو نو تقریبا د هرې ژبې ورځپاڼې په سرخۍ کې د وزیر اعظم د سزا خبر راغستې دی. ورځپاڼې وایي چې وزیر اعظم ته په عدالت کې سزا واورول شوه، خو یو څو سیکنډه کې د عدالت وخت ختمېدو سره د یوسف رضا ګیلانی سزا هم پوره شوه. هم د دې سره تړلي نور خبرونه هم ورځپاڼو راغستې دي، لکه د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې د وزیر اعظم په سزا وکیلانو ګډا وکړه او شیرینی وویشله. بل طرف ته د پیپلز پارټۍ کارمندان په دې خفه دي. د انګریزي ژبې بله ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د وزیر اعظم د سزا وروستو د حکومت او مخالف ډلې ترمنځ تناو پیدا شوی دی. دغه رنګ اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې هم په دغه موضوع لیکلي دي. د کې ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې تیر ورځ د جسټس ناصرالملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ یوې جرګه وزیر اعظم ته د عدالت د سپکاوي په جرم کې سزا واوروله او هم په هغه وخت د وزیر اعظم سزا ختمه هم شوه. ادارې وایي چې د دې پریکړې وروسته د سیاسي کارمندانو او قانوني کارپوهانو ترمنځ یو نوی بحث پیل شوی دی. د بعضي سیاسي غړو خیال دی چې باید وزیر اعظم استعفا ورکړي، ځکه چې هغه اوس د عدالت لخوا مجرم زوري شوی دی. دغه رنګ د پیپلز ګون مرستیال او پلویان وای چې هغوی به د دې فیصله خلاف اپیل کوي او دا فیصله د انصاف تقاضی نه پوره کوي. اداري زیاتوي چې هر څوک پاکستان کې د تیرو سلورو کالو راسه جمهوریت را روان دی، خو له دې دوران سیاسي استحکام په نظر ناراضي او بیا په 13 د پیپلز ګون او عدلیه ترمنځ په هر خبره تاوتری خوارخ کاری. په داسې حالاتو کې د پیپلز ګون لخوا د عدالتي فیصله نه سرغړونه کول به دا بحران لا نور زیات کړي. خو خبداوي چې څنګه وزیر اعظم وړاندې ویلی وو چې که هغه سزا شو نو کورته وزي، باید چې اوس د سزا کېدو وروسته په چپه خوله استعفا ورکړي. دغه رنګ مشرق ورځپاڼه هم خپل اداریه کې د دغه کیس ټول قانوني او آئینی اړخونه راغستي دي، خو وایي چې که حکومت د فیصلې خلاف تس قسمه اپیل اراده لري نو باید چې په لارو کوڅو او سړکونو احتجاجونه او جلسې جلوسونه پرېږدي او خپل ټوله پاملرنه په اپیل ورکړي. اداریه وایي چې دې سره یو بل یره دا هم ده چې که حکومت د اپیل لار خپل کړه نو دې سره به هم د دواړو ترمنځ یو بل سنگر خلاص شي او د عدالتي فیصله رستو پیپلز ګوند هسه هم یوازې شوی دی او د اتحادی جماعتونو لخوا هغه جوش او جذبه په نظر نه راځي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې پیپلز ګوند مفاهمتي لار خپل کړي. ورسپانه جنگ هم خپل اداریه کې وایي چې د عدالتي فیصله نه رستو هر څه پډاګه شوی دی. د جمهوریت خلکو او حکومتونو کار د اولس لپاره اسانه او خوشاله لټول وی، نه چې داسې اقدامات وکړي شي چې ورسره اولس د کشمکش او شکونو ښکار شي. باید چې د عدالتي فیصله رستو اوس وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل چوکۍ نه لاس پسر شي. سره به یو طرف ته ملک د سیاسي بحران نه بچ شي او بل طرف ته به د راتلونکي دپاره دا یو مثال هم پاتې شي، ځکه چې ژوندي قومونه د خپلو غلطونو زده کړه کوي او مخ په وړاندې ځي.
ریاض مساخیلو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
با برتانوی ورځپاڼه ټایمز په خپل مقاله کې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د دغه هیواد وزیر اعظم سیف یوسف رضا ګیلانی د مجرم ګڼلو او په دې تناظر کې راولاړ سو حالات ته کتنه کړې ده. بل پلو په نیویارک میشته د خبریالانو د خوندي ساتلو د ادارې د آسیا لپاره ډایرکټر باب ډیټس په مقاله کې لیکي چې افغان خبریال احمد اومیک خپلواک د ایساف یا نړیوال سوله ساتو ځواکونو په ډزو وژل شوی دی او دوی د دې خبرې پخلی هم کړی دی. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به له مجید بابا راوړو.
برطانوی ورځپاڼه ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې پرون کله د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي د جرم لپاره د دغه ستر عدالت د قاضیانو لخوا سزاوار شو او د عدالت د ودانۍ نه وتو نو د پیپلز ګوند کارکوونکو پرې د ګلابو پاڼې وشیندلې. ورځپاڼه لیکي چې دا پرونی فیصله په داسې حال کې رامنځته شوه چې د تیرو دریو میاشتو نه د منتخب سیاستدانانو او د عدالت د هغو قاضیانو ترمنځ پر یو جنګ روان و چې په شاهي د دغه هیواد پوځ ولاړ و او د دې مقدمې په وخت یو داسې صورت حال هم پیدا شوی وو چې په یو داسې هیواد کې چرته چې د 1970 کال د آزادۍ نه پس پوز درې ځله په اقتدار کې پاتې شوی دی. د دغه هیواد د جمهوریت مستقبل یې د ګواښونو سره مخ کړی وو. ورځپاڼه دیتوي چې څکه هم د عدالت د سپکاوي د تور زیاته نه زیاته سزا شپږ میاشتې قید دی او د خپل څوکۍ نه ګوښه کېدی هم شي. خو بیا هم وزیر اعظم ګیلانی د دې مقدمې پر مهال د عدالت لخوا اچولې شوي فشار ته ټیټ نه شو. ورځپاڼه لیکي چې د سیاسي څیړونکو په نظر د عدالت لخوا هم د دې فیصلې تمه کېده، خو وایي چې اوس د دې فیصلې عملي کولو د دواړو خواوو باور په دوه لګولی دی او اوس ټول پام دې ته دی چې څومره ضربه وزیر اعظم ګیلانی د خپلې څوکۍ نه لرې کیږي او واکمن پیپلز ګوند او د هغوی مخالفین به دغه فیصله د خپلو ګټو لپاره څنګه کاروي. ورځپاڼه لیکي چې څکه هم عدالت ګیلانی ته د قید سزا ورنه کړه، خو داسې نه ښکاري چې موجوده حکومت به د راتلونکو انتخاباتو پورې وپایي. بلخوا په نیویارک کې میشته د خبریالانو د خوندي ساتلو د ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ د ایشیا لپاره ډایرکټر باب ډیټس یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ورزګان په ترین کوټ کې میش د بی بی سی او پښواک خبري ایجنس لپاره کارکونکو خبريال احمد امید خپلواک هغه وخت دغه ولایت د سرکاري ټلویزیون او ریډیو په ودانه کې و. کله چې هم دغه ودانه سره نږدې د دغه ولایت د والی په ودانه وسلوالو طالبانو برید وکړو، هغه وخت دا واضح نه و چې خپلواک چا وجلو، آیا د طالبانو وشته و او که د ناټو او نړیوالو ځواکونو د طالبانو ترمنځ په شو ځوکه لګیدلې وو. باب لیکي چې بیا د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو لخوا په یو بیانیه کې هغوی د خپلواک د وژنې پړه پر غاړه واخیسته او وی ویل چې هغوی خپلواک نو پیژندلې چې د ګوندې خبريال دی. ایساف ویلی وو چې په هغه د وسلوال یاغي شک راغلی وو او هغه وخت داسې ښکارېده چې ګوندې خپلواک په خپل واسکټ کې پټ بم باندې ګوتې وهي، نو ځکه یې وشتو. باب لیکي خو خپلواک تش لاس وو، حتی چې د هغه مړي سره نږدې هم چرته وسله نه و موندلې شوې. باب لیکي چې آسترالوي خبريال ټام هالند د سنډي ایج ورځپاڼې لپاره کار کوي، د روان کال د جنوري په میاشت کې د فریډم آف انفارمیشن اکټ لمخه د ایساف ځواکونو د خپلواک د مرګ په اړه تفصیلي راپور ترلاسه کړو. خو باب وایي چې دې راپور کې ډیر زیات رد و بدل شوی و او تر دا مهال داسې ډېرې پوښتنې دي چې ځواب ته اړتیا لري. باب لیکي لکه څنګه چې امریکا د پاکستان او افغانستان په اړه خپلې ستراتیژۍ ته ګوري، نو دغلته به په مځکه کارکوونکي خبريالان هم ځان رسوي او باید امریکا په دې لړ کې خپل ځواکونو ته روزنه ورکړي چې څنګه به دوی د ځایي خبریالانو سره رویه ساتي او باید د زیاتو ګټو په خاطر داسې ضابطه اخلاق ولیکل شي او د خبریالانو نړیوالې ټولنې ته ولیږل شي او چرته چې هم پوځي عملیات کیږي نو باید په دغه اصولو هم ورسره یو شان عمل کیږي. دا خبره هم ډیره مهمه ده چې دغه ضابطه اخلاق ډیر واضح وي او دواړه غاړې پرې خبر وي. باب ډیټس د دغه مقالې په پای کې لیکي کچرې دغه اصول او ضابطه اخلاق کاروي او پوس پرې هم پووي، نو نن به احمد امید خپلواک ژوندی و.
مجید بابرو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حال درکاوه.
پام کوه،
الله الله وې مکول دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبري خبريم
خالا. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیګار ته می واستوي
اناګي. پام کوه
خبرونه او فریادونه.
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا.
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند شويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوه
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې یو کال پوره کېدو ته نږدې سوی، په واشنگټن کې شنونکي وایي چې دغه تراګره شبکه که څه هم تر ډېره ځپل سوې خو لا هم د یو خطر په توګه شتون لري. دا څرګندونې د زیارت په ورځ د یاد ښار په یوه څېړنیزه اداره بروکینګز انسټیټیوټ کې د یوې مباحثې په ترڅ کې وسوې چې پکې د بن لادن تر وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان د اړیکو د څرنګوالي تر څنګ لویدیځ هیوادونو په تیره امریکا ته د القاعده لخوا د ممکنه ګواښونو په څیر موضوعات وڅیړل سول. دغې غونډې ته په واشنگټن کې د مشال رادیو خبریال هارون باچا هم ورغلی وو او موږ ته دا راپور رالېږلی دی.
د واشنگټن په بروکینګز انسټیټیوټ کې جوړې شوې دغې غونډې ته په وینا کې د یادې ادارې یو مشر څېړنکار او د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے پخوانی افسر بروس ریډل وویل چې د اوسامه بن لادن وژنې که څه هم د القاعده د غټو تروریستي بریدونو کولو توان ټکنی کړی خو لا هم د یوې خطرناکې ترهګرې شبکې په حیث خپل فعالیتونه تنظیم او عملي کولی شي. نوموړی په دې اړه چې بن لادن د خپل ژوند په آخرنیو کلونو کې څنګه وکولی شول د پاکستان د ننالۍ او پټن ځای څخه د یوې نړیوالې ترهګرې ډلې مشري وکړي وویل اسامه بن لادن چې یو کال مخکې ووژل شو کوم پرهیزګار کس نه و چې په یو غار کې اوسېدو. هغه د نړۍ د تاریخ د تر ټولو ستر نړیوال ترهګر تنظیم مشر و. هغه په ګرد نړۍ کې د القاعده له کارګرانو سره په رابطه کې و او ورته یې د ترهګر فعالیتونو لپاره هدایات ورکول. هغه د پاکستان په دغه کور کې شپږ کاله ژوند وکړل کوم چې د یو تن لپاره چې په یو ځای کې پټ پاتې شي د پام وړ یوه موده ده، او د هغه له دغه ځای څخه د امریکا ځانګړو ځواکونو له ځانه سره تقریبا چې د کالج د یوې لایبرری په اندازه مواد راوړي کوم چې دلته په امریکا کې ژباړل شوي او د یوې زیاتې برخې مطالعه یې هم بشپړه شوې. خاغلی ریډل تیر کال د مئی په دویمه په پټ آباد ښار کې د بن لادن وژنې او تر هغې وروسته د امریکا د بی پیلټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده د یو شمېر نورو ترهګرو په نښه کېدو ته په اشاره زیاته کړه چې ولسمشر براک اوباما په 2009 کال کې د یادې ترهګرې ډلې د له منځه وړلو خپله ژمنه تر ډېره پوره کړې ده. د دغه راز د القاعده د اوسني مشر ایمن الزواهری په اړه وویل چې دی که څه هم د دې ډلې د بیا راژوندي کولو هڅې کوي خو هغه ځای یو اهمیت چې بن لادن لرلو د ده په برخه به نه شي. بروس ریډل چې ویل شوي په 2009 کال کې د ولسمشر اوباما په بلنه د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ تګلارې ته د بیا کتنې د پروسې مشري هم کړې وه، د بروکینګز انسټیټیوټ غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن وژنې پر ځای د دې چې د دې هیواد په ستراتیژیکي پالیسیو کې بدلون راوړی وي یوازې د حکومتي او پوځي حلقو مزاحمت یې را وپاره. نوموړي د پټ آباد د پیښې په نتیجه کې د پاکستان د پوځ وقار ته د اوښتي زیان په یادولو د میمو سکینډل کیسه ورپسې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم پر ضد جوړ شوي عدالت ته د سپکاوي د دوسیې په څیر د بحرانونو یادونه وکړه او په خواشینۍ سره یې وویل چې د دې هر څه باوجود د نړۍ په هکله د دغه هیواد د مشرانو په سوچ کې کوم بدلون رانغلو. د پاکستان په اړه مهمه خبره دا ده چې زما نشي خیال چې د بحراني صورتحال د پاکستان اسټابلیشمنټ او یا هم سیاسي مشرتابه خپلو پالیسیو ته د بیا کتنې لپاره مجبوره کړې وي. ولې اوسامه بن لادن وکړی شول د پاکستان له پوځي اکیډمۍ سره د یو میل په واټن د شپږو کلونو لپاره پټ شي، دا هغه پوښتنه ده چې د پاکستان دننه د چا په ذهن کې هم نه راځي. پاکستان لا هم لګیا دی د ترهګرۍ ضد جګړه کې دوه مخې رول لوبوي. موږ په دې وروستیو کې ولیدل چې پاکستانی اسټابلیشمنټ او د دې هیواد مطبوعاتو د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید پر سر امریکا اعلان کړی انعام څومره په اسانۍ سره له پامه وغورځو. پاکستانیان باید دا پوښتنه وکړي چې ولې د امریکا د انصاف وزارت ته له مطلوبو پنځو نړیوالو ترهګرو څخه درې تنه چې ایمن الزواهری، ملا عمر او حافظ سعید دی په پاکستان کې پټ دي. بروس ریډل دغه راز د واشنگټن غونډې ته په ډاګه کړه چې امریکا غواړي له پاکستان سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راولي، خو په عین وخت کې د پاکستان د پارلمان دا غوښتنه چې وایي امریکا باید په قبایلي سیمو ډرون بریدونه کول ودروي د دواړو هیوادونو د تعلق د یوې پیچلې نقطې په توګه یاده کړه. امریکا به په پاکستان کې د مهمو ترهګرو تنانو د تعقیب په هدف د یو اړخیزه عملیاتو له ترسره کولو په شان نه شي. زرد او کپستا دغلته به یو بله ډرون حمله کیږي او موږ به ګورو چې د پاکستان غبرګون به څه وي، او کېدای شي یو وخت داسې راشي چې سی آی اے وایي ایمن الزواهری هم په پاکستان کې دی. او زه په دې کې هیڅ شک نه لرم چې دا خبره اوباما ته ورسېده نو هغه به یو ځل بیا خپل سمندري ځواکونه دغلته ورولېږي او هغه دا کار کولی شي. خاغلی ریډل د امریکا او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو له امله هیله هم وښوده، خو په دې شرط چې پاکستان د خپل نفوذ لاندې طالب وسله وال د افغانستان د سیاسي جوړجاړي له پروسې سره ملګري کېدو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره د خپلې بشپړې همکارۍ ژمنې کړي او ویلي دي چې له امریکا سره د دوه اړخیزه احترام پر اساس ولاړ یو تعلق ته لیواله دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې د یو کال پر کېدو یو هفته وړاندې د ممکنه بریدونو په اړه د جاسوسي ادارو د ریپورتونو جاج اخیستی دی. د وایټ هاوس سپینې ماڼۍ په وینا د القاعده له لوري د بریدونو هیڅ شواهد نشته. په دې اړه ریټرز خبري اژانس یو راپور لیکلی چې عبدالحی کاکړ تاسو ته اوروي. د وایټ هاوس ویان جې کارني ویلي چې د اوساما بن لادن د وژنې د یو کال د پوره کېدو په موقع له دوی سره داسې هیڅ باوري شواهد نشته چې ګواکې د القاعده په ګډون نور ترګر تنظیمونه په امریکا کې د بریدونو منصوبه بندي کوي. البته د په دې خبره ټینګار وکړي چې د القاعده لخوا د انتقام اخیستو ګواښ اوس هم پر ځای دی. د رایټرز خبري اژانس په وینا د امریکا قانون نافذونکو ادارو ته د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی او د کورنی امنیت استخباراتي ادارې د چهارشنبه په ورځ د وزي د جاج اخیستو په اړه یو لیک لیږلې دی. په دې کې ویل شوي چې د دوی جاج شای القاعده او ورسره تړلي نور تنظیمونه د اوسامه بن لادن د بدل اخیستو په لړ کې اوس هم په امریکا د برید اراده لري، خو دا ضروري نه ده چې دا کار د نوموړي د وژنې د یو کال پوره کېدو په موقع وکړي. دا شان د نیویارک پولیس هم وایي دوی د اوسامه د وژنې د یو کال پوره کېدو په موقع د بریدونو لګواښ څخه خبر نه دي. بلخوا د امریکا یو جج د پنځشنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما ته د اوسامه بن لادن د تصویرونو یا ویډیو فلمونو د جاري کولو په اړه د حکم له ورکولو انکار کړی دی. د چار حکومتي ډله جوډیشل واچ له دفاع وزارت او جاسوسي ادارې سیایي څخه د اوسامه بن لادن پر ضد د سو عملیاتو د تصویرونو او ویډیو فلمونو د جاري کولو خواست کړی وو. د دفاع وزارت وایي دوی داسې هیڅ ویډیو یا تصویر نه دی موندلې او سیایي بیا وایي داسې 250 تصویرونه شته خو له جاري کولو یې انکار کړی دی. جوډیشل واچ ډاګ د عدالت دروازه وټکوله، خو د امریکا ډیسټریکټ جج د باراک اوباما په ملاتړ کې ودرېدلې. جج جیمز بوزبرګ ویلي د اوسامه بن لادن د وژنې او شخولو په اړه زبانی ورکړل شوی تفصیلات کافی دي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د امریکا د ولسمشر اوسامه اوباما لخوا د اوسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده لخوا د بریدونو کولو په اړه تاسو راپور اوروي، او تاسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم. د افغانستان حکومت د هیواد ملایانو ته خبرداري ورکړي چې د تشدد زیاتولو او د حکومت ضد تبلیغات پریږدي. په دې لړ کې حکومت ملایانو ته درې موقع ورکوي چې په خپل رویه کې بدلون راولي، کنه نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه یو راپور لیکلی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم. په افغانستان کې زیاتره خلک د جمعې د لمانځه د کول لپاره د جمعتونو مخه کوي. په دغه ورځ د ملایانو نصيحت او خطبه په دغه هیواد کې په جګړه کې شکیل د دواړو خو لپاره اغیزمنې ګرځي. یو خواته وسوال طالبان غواړي چې د دې لارې ملاتړ ترلاسه کړي، او بلې خواته به افغان او ناتو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو د پیغام مخنیوي وکړي. د افغانستان د حج او مذهبي چارو د وزارت لخوا د جارسي فرمان مخه په جماعتونو کې د ملایانو لخوا د نړیوالو ځواکونو ضد او د وسلوالو په حق کې د پیغامونو مخه نیول ده، ځکه چې په دې هیواد کې د حکومت په پرتله د جماعتونو د ملایانو پر رائے خلک زیات باور کوي. په کابل کې یو امام مولوي محمد اصغر وای کچیر موږ خلک د سولې خواته وهڅو نو دوی منی، او کچیر موږ دوی هر کار کولو ته وهڅو نو هغه هم دوی منی، ځکه چې دوی خبر دي چې هر هغه څه چې موږ وایو هغه د قران او اسلام سره سمون خوري. په افغانستان کې دا وخت 1,00,000 جماعتونه دي چې یوازې 6,000 ريجستره دي او د حکومت لخوا وظیفه ورکول کیږي. نور جماعتونه د عام ولس لخوا جوړ شوی او گاونډیان د جماعت امام ته پیسې ورکوي. په کلیوالو سیمو کې چیرې چې وسلوال طالبان زیات فعال دي، هلته د جمعې په لمانځه کې د یاغیتوب په حق کې ویناوي کیږي. د وزارت لخوا د جماعتونو او مذهبي مقاماتو مشر عبدالمالک زیایی رویټرز خبری اژانس ته ویلي کله چې زموږ لخوا یو ټاکل شوی مولا د فرمان سرغړونه وکړي نو موږ یې له دندې لرې کوو، او که چیرې هغه زموږ لخوا په رسمي توګه نه وي ټاکل شوی نو موږ د امنیت او انصاف محکمو ته د ده په ضد راپور لیږو. افغان حکومت د هغو ملایانو لپاره په درې پړاو کې کڼلار ټاکلې چې د آئین په ضد او د تشدد په حق کې تبلیغات کوي. په لومړي پړاو کې به یو پلاوی د دغه ملا سره ویني او خبرې بور سره کوي. په دوهم پړاو کې به یو ټینګ اختار ورکول کیږي، او په دریم پړاو کې به هغه ملا له دندې شړل کیږي چې د حکومت لخوا ټاکل شوی وي، او که په ولسی جماعت کې وي نو بیا امکان شته چې په بند محکوم شي. خو په دې لړ کې پر افغان حکومت زیات شکونه کیږي چې څرنګه به دوی دغه کار عملی کړای شي، په ځانګړې توګه په هغه لیرو پرتو سیمو کې چیرې چې د حکومت واک کمزوري دي. د کابل پرته د نور ولایتونو خلک وایي چې دوی څو میاشتې وړاندې ملایانو ته د فرمان جاری کولو وروسته هم څه ډول بدلون نه دی لیدلی. د هرات 45 کلن استوګن حاجی خوشدل چې له ایراني پولیس سره نږدې اوسېږي وایي ملایان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ضد غږیږي. دوی د حکومت او طالبانو د سرغړونو او پر نور بېلابېلو موضوعاتو هم خبرې کوي، او خلک دوی په غور سره اوري. د افغان حکومت لخوا د دې فرمان په اړه د هرات ولایت د علماو د شورا غړی غلام فاروق وایي، زه یو سیاستدان نه یم چې خلک د حکومت په ضد او د یو بل سیاسي ګوند په حق کې راوپاروم، خو که د اسلام په ضد هر څه کیږي زه به خپل ږغ پورته کوم.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یو رپورټ کې لیکي چې وسوالو طالبانو د افغانستان په جنوب کې په لسګونه ښوونځي یا سکولونه تړلي دي. د رپورټ له مخې د وسوالو طالبانو لخوا دا ګام له هغه وروسته اخیستل شوی چې افغان حکومت په دې سیمو کې د موټرسایکل پر چلولو بندیز لګولی دی. نور راپور د بوریوال کاکړ په ژغ کې.
واشنگټن پوسټ د دې رپورټ په پایل کې لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې اونۍ کې د افغانستان په جنوب کې شاوخوا 50 ښوونځي په بشپړه توګه او یا په جزوي توګه تړلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا د هیواد په داسې سیمه کې د یاغیانو د قوت زړوره ښودنه ده چې په اوس مهال کې د امریکا د جګړیزو هڅو مرکز دی. ورځپاڼې لیکي چې د دې ښوونځیو تړل په څرګنده توګه د افغان حکومت لخوا په جنوبي ولایت غزنی کې پر موټرسایکلونو د بندیز پریکړې ته غبرګون ښکاري. ورځپاڼه د افغانستان د امنیتي چارواکو له خولې لیکي چې پر موټرسایکلونو بندیز د یاغیانو تګ راتګ تر بیخي ډېر حده محدود کړی دی او د افغان حکومت او یاغیانو ترمنځ یې تصادم لا زیات کړی دی. افغان چارواکو ویلي دي چې وسلوالو په دې اونۍ کې ښوونکو او کورنیو ته خبرداری ورکړ چې خپل ماشومان دي په کورونو کې وساتي. د دې چارواکو په وینا په غزنی کې ښوونځیو ته لتلونکو 14,000 ماشومانو نیمې برخې د وسلوالو دا خبرداری منلی دی. د افغانستان د ښوونې د وزارت یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې وسلوالو پر موټرسایکلونو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې د مشرانو او جماعتونو له لارې دا پیغام خپور کړی دی چې ماشومان دې ښوونځیو ته نه دي. د ورځپاڼې په لیکنه تر پنجشنبې پورې په غزنی کې د نجونو او هلکانو په لسګونه ښوونځي یا خو خالي وو او یا هم د زده کوونکو شمیر پکې لږ و. رپورټ لیکي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په نارامو سیمو کې په لسګونه ښوونځي په خاصه توګه چې نجونې پکې زده کړې کوي تړلي او یا هم ځنډولي دي، خو په غزنی کې د ښوونځیو دا ډلې زتړنه نه یوازې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد د جګړې بلکې د هغو بنسټیزو ټولنیزو خدمتونو د محدودولو په لړ کې د یاغیانو د قابلیت یو له څرګندو نښو ده چې د لویدیز مرستندویو پرې یوه لسیزه تیره کړې وه. د غزنی والی محمد موسی اکبرزاده ویلي چې دوی پر موټرسایکلونو د دې له کبله بندیز لګولی چې پر موټرسایکل سپرو به خلک وژل، او د هغه په وینا پر موټرسایکلونو د بندیز باید د ښوونځیو د تړلو لګواښ سره هیڅ تړاو نه وي. محمد موسی اکبرزاده زیاته کړې ده چې د وسلوالو لخوا د ښوونځیو تړل نه په مذهب کې او نه هم په دلیل کې د منلو وړ دی. واشنگټن پوسټ د غزنی د چارواکو له خولې لیکي چې پر موټرسایکلونو تر بندیز وروسته په غزنی کې امنیتي وضع ښه شوې ده. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې ځایي چارواکو له وسلوالو سره د ښوونځیو د بیا پرانستلو په اړه خبرې اترې پیل کړې دي، خو افغان چارواکي وایي چې دوی د دې مسلې د چټک هواري په اړه خوشبین نه دي.
بوریوال کاکړو چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ښوونځیو وسو تړلو په اړه راپور درکاوه. نن په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د ړنګېدو او د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ ده. دا ورځ د ډیرو افغانانو لپاره د خوشی جشن، خو وروسته د کورنۍ جګړې په پیل بدل شوه. دا چې ولې په افغانستان کې دا ډول د بدلون ورځې د خلکو د هیلو خلاف په بل اوړي، په دې اړه زموږ همکار نجیب الله متنوال راپور رالېږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
شل کاله وړاندې په همدې ورځ د صبغت الله مجددي په مشرۍ جهادي تنظیمونو حکومت جوړ کړ. که څه هم دوی 14 کاله وړاندې د یوې کودتا له لارې جوړ شوی حکومت نسکور کړی و، خو سمدلاسه د دې تنظیمونو ترمنځ خپل منځي کورنۍ جګړې پیل شوې چې د روسانو له یرغل وروسته لویه مرګ ژوبله او مهاجرتونه پکې وشول. د سور اومه او د سور اتمه په افغانستان کې هغه دوی ورځې دي چې لوی بدلونونه پکې رامنځته شوي. د دې بدلونونو پر وړاندې کله هرکلی او کله نارضایت ښودل شوی. دا چې ولې خلک ترې ناراضه وو، په دې اړه د خوست څو تن اوسیدونکي وایي:
زه حسین محمد، موږ توقع خو دا وه چې ډاکټر نجیب الله په خپله خوښه حکومت خوشی کړل، او موږ هم دا فکر وکړو چې دا د افغانانو حکومت دی، د افغانانو وطن دی، او مجاهدین به افغانستان ته روشي، په افغانستان کې به سوله روشي، آدمی به روشي. خو برعکس په افغانستان کې هغه جګړې، هغه ورونه بل شول چې
انقلاب وشو، خلک ویل چې دا به آزادي وي، دا هغه به وي، داسې به وي، داسې به وي. خو ډېر خبرې وکړې، آخر دې ته ورسېدل چې قتل قتال شروع شو.
مجاهدین والا کامیاب شوی، پخپل من کی چیز رو وکړه،
خپل منصب یې سبا کړ بیا طالبان په راغلل.
د سیاسي چارو کار په امیر شاکرګر وایي چې دا ډول حکومتونه راټیل وهل شوي او خلکو په ناخبرۍ او ناپېژندګلوۍ کې د دوی هرکلی کړی.
ټول زموږ خلک هر کله چې قیامونه کړي دي آگاهانه نه دي ورچلو حل شوی دی. د هر شکلی تغییر نه زموږ خلک اول استقبال کوي وروسته وروسته فکر کوي. دا زموږ تاریخ دی او په اتم د ثور کې معاینه مسله انجام شوې ده، په اووم د ثور کې هم دغه مسله انجام شوې ده چې په اول کې سوري او شکلی ملاتړ ترې کړی دی، نری وهلی دی، چیغې وهلی دي، مزیرې ریستلې دي، ولې د ځوانۍ احساسات څرګند کړي دي. او په اتم د ثور کې هم داسې ده چې د پیروزۍ په خوښۍ کې راغلي دي، د پیروزۍ په خوښۍ کې استقبال ترې شوی دی، ولې هغه څه چې هدفونه ورته ایښي وو په هغه نه پوهېدل.
لیکوال او ژورنالیست الیاس وحدت وایي چې دا بدلونونه د څو ډلو کار وي، ولسی پاتون نوي چې تر پایه ولس ملاتړ وکړي.
دا یو ډله دا بدلون راولي او بیا په ولسونو باندې وتپی، نو ولسونه بیا دوی ملاتړ نه وي، دوی لار ولسونه تعقیب نه کی، دوی په میدان کې واضح پاتې کیږي او دوی نشي کولای چې ټول چارې سرته ورسي.
کڅم ټاکل شوی و چې سورته مد مجاهدینو د بریښ لمکلي زپشندار مراسم او پوزي پریډ سره په کابل کې ون منزل شي او د دې لپاره پوره تیاری هم نیول شوی وو. خو تیر ورځ اعلان وشو چې یوازې جمهوری ریاست ماڼۍ کې به په ساده مراسم سره دا ورځ ون منزل شي. نقیب الامتنوال، مشال رادیو، خوست.
نړیوال مالیاتی بانک ویلی دی د خراب موسم او د تیلو د زیات نرخ لکبل د خوراکي شانو قیمتونه مخ په سیوا کې دودي. خو تم سرګندېږي چې د روان کال په اخر کې به د شم موسم لکبل د قیمتونه بیا کم سي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور جوړ کړی چې اسرار العالم مومند درته اوروي.
لکه باندې یو کال وړاندې د خوراکي شیانو نرخونه ډیر زیات شوی وو، خو د دې وروسته بیا کم شو. اوس بیا خلک نه غواړي چې دا قسمه حالات رامخته شي او همدغه وجه ده چې د نړیوال بانک لخوا د تیرې شروع په ورځ جاري شوي رپورټ ته د ډیرو خلکو پام ګرځېدلی دی. په دغه رپورټ کې ویل شوي په روان کال کې تر دې دمه د خوراکي شیانو نرخ 8% زیات شوی دی. د دې رپورټ په اړه د نړیوال بانک مشر اقتصاد پوه جوزه کیوسټرا خبریالانو ته څه داسې ویل.
We have the level of prices 8% higher.
د 2019 کال د دسمبر میاشت په پرتله دا مهال د خوراکي شیانو نرخونه 8% زیات شوې دي او د روان نرخونو د تیر کال د فروری په میاشت کې له نرخونو څخه 8% کم دي. د 2019 کال د فروری په میاشت کې نرخونه تاریخي کچې ته لوړ شوې وو.
The historical peak in February 2011.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی رپورت لمخې د اوریجو سربیره د نورو ټولو خوراکي شیانو قیمتونه زیات شوې دي. په نړیواله توګه د غنمو قیمت 6 او د جینو 15% زیات شوی دی. کیوستا زیاته کړه د شیانو قیمتونه زیاتره د تیلو د لوړو بیو او خراب موسم له وجې زیات شوی دی.
across regions
مونږ په بایو کې دا زیاتواله په نړیواله توګه کتلې دي او د دې وجه د خام تیلو د نرخ زیاتواله او په اشیای هیوادونو کې د ډیر خوراک طلب دي. د ډالر کمیدل او په یورپ کې خراب موسم هم د خوراکي توکیو د بایو د لوړیدو وجه ده.
خو
د نړیوال بانک دا رپورټ ځینې مثبت اړخونه هم لري او یو امید ورکوي او هغه دا چې په دې کال کې د خوراک د زیات پیداوار تما څرګندېږي چې له وجې د خوراکي شیانو نرخونه کمیدای شي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت په اداره کې اقتصاد پوها کنسپسیون کیل وای نور هم یو شمېر وجوهات دي چې له وجې د خوراکي شیانو نرخونه په ځای پاتې کېدای شي او یا هم کمیدای شي.
unexpected event and this is mainly relying on the meteorological agencies.
موږ ته ملرو چې ډېرې کمې غیر متوقع موسمي پیښې به رامنځته شي او د دې لپاره په اساسي توګه د موسمیاتو محکمو په اټکلو تکیه کیږي. اټکل کیږي چې روان کال په وروستیو کې به موسم ښه وي.
اقتصاد پوه کله پوای چې څنګه د موسمیاتو محکمو پیشنګوي کړي چې موسم به ښه وي. کچري همداسې وشو نو د خوراک پیداوار به زیات وي چې له وجې به یې د خوراکي شیانو بیې هم راوغورځيږي.
اسرار العالم مندو چې تاسو ته د نړیوال مالیاتي بانک د راپور په اړه حال درکوه. د خبرونې د پای شبیره رسیدلې دي. شاهین بونیری ته به ورسو چې یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
سلیم شهر دی وخت مهم خبرونه. ولس مشر زرداری ویلی د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې باید د باهمي احترام په اصول ولاړې. پاکستان، افغانستان او امریکا د خپل منځي اړیکو پر مخ بوترلو لپاره د یو کمیټې په جوړولو رضا شوي دي. وزیر اعظم ګیلانی ویلي د قومي سملې د سپیکر نه علاوه څوک هم نه اهله نشي ګرځولی. د اسامه بن لادن د کورنۍ سوار لزغړی سعودي عربستان ته استول شوي دي. د کراچۍ د نړیوال هوایي ډګر څخه د پنجاب په لور الوتې جهاز د الوت څخه نیمه ګنټه وروسته بیرته د کراچۍ په هوایي ډګر کوز کړی شوی دی. کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. احساب وایي په مشرقي افغانستان کې د ځمکني ماین په چودنه کې درې سرتیري وژل شوي دي. ناټو وایي په سویلي افغانستان کې یو کس چې د ملي اردو کالي په غاړه و د ائتلافي ځواکونو یو سرتیری وژل دی.
لدی سره سم د مشال رادیو نن نه ساته خبرونه پاتې رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پري ز احمد شاه زمي د خپل تخنیکی همکار اسحاق حميري شاهين بنيري او نور همکارانو په ملتي اجازه غواړم. پر همدې څه پوتاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. الله مو ملسه او بریالي اوسئ.